آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا د افغانستان د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو نزدې نیمایي صندوقونه د بیاشمیرنې او تفتیش لپاره کابل ته انتقال شوي دي. د شینډن په ولسوالۍ کې د نامنیو له کبله د نجونو ښوونځي تړل شوي دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غزه کې د عاجل اوربند غوښتنه کړې ده. د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ د افغانستان دیو پخوانی صاحب منصب سره په دې باره کې مرکه لرو چې د افغانستان نوی جمهور رئیس حکومت به څنګه د دې روانو حملو او ځانمرګي حملو او جګړو مخه ونیول شي. خو اوس زه زیبا خادم او روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو نږدې 50% صندوقونه د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش لپاره کابل ته رسیدلي دي. پام وکړئ په دې اړه د اکرام شینواري دغه رپورټ ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري اسد د دوم ځل د انتخاباتو د رایو تر نیمایي پورې صندوقونه د ولایتونو نه کابل ته د رایو د بیا پلټنې لپاره راوړل شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې
قرار گفته میتونیم که نزدیک به 50%
نورویل ویلی شو چې د ټولو رایو د صندوقونو 50% د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته راوړل شوي دي او ټاکل شوي چې نن په رسمي ډول د ختیځ زون د ولایتونو د رایو صندوقونه چې په کې ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان شامل دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته راوړل شي. همداشان د زابل ولایت د رایو صندوقونه هم بار شوي او یا به نن ماښام یا به نن شپه انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته راوړل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نویل شي د پنځه شنبې ورځې راهیسې تر اوسه پلټونکو تر 500 پورې د رایو صندوقونه بیا پلټلي دي.
کمیسیون مستقل انتخابات به نظر داره که امروز در حدود 100
نورویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې نن د سلو په شاوخوا کې ټیمونه په عملي توګه په دوه شپرونو کې د پلټونو بهیر پر مخ بوزي. خو د انتخاباتو کمیسیون د دې لپاره چمتووالی نیولی چې د روژې د میاشتې وروسته د دغو ټیمونو شمېر نور هم زیات کړي او بهیر چټک شي تر څو هغه موده چې د پلټنې لپاره په پام کې ده پکې دا بهیر بشپړ شي.
د اکرام شینواري بشپړ رپورټ به د خبرونو نه وروسته واوري.
بل پلو د روزګان په ولایت کې دوه سیمه ییزو پولیسو په خپلو ملګرو حمله کړې ده. څلور تنه وژلي دي او یو تنه ټپي کړې ده. د حملې نه وروسته دواړه پولیسان له خپلو وسلو سره د وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د روزګان د امنیه قمندان جنرال مطیع الله ویلي دي چې پیښه د سهراب په ولسوالۍ کې په یوې امنیتي پوستې کې شوې ده. د زیاته کړې ده چې د موضوع د څرنګوالي لپاره پولیسو تحقیقات پیل کړي دي. لبلی خوا د هلمند د امنیه د قومندان په موټرو باندې ځنګړې بریچ شوه ده. په دې حق له د عزیز الله رپورت واوري.
د هلمند په موټر بم ځنوجن کې حمله کې دوه تنه وژل سوي او د 15 عام خلکو په ګډون اتل سنه نور ټپيان سوي دي. پیښنن غرمه محل د لشرګا شهر په ځنځیر سیمه کې هغه محل رامنځته سو کله چې د دې ولایت د امنیه قومندان په مشرۍ د پولیسو تازه د مکواوي د سنگین عملیاتو ته د تاک په حال کې وي. د ګرمسیر د پولیسو مشر چې د سپرلی موټر یې په برید کې تخریب شوی په دې باب وایي
د سپرلی پرلا موټر
موډ لاسونه
کار موټر څنګه سره مخ مخ وځنګوي وزغه یو ټنګ سره ځانمرګ حمله وشو وسو یو نفر شهید لرو نو سره سره کې زخمیان دي نو څه کوم مشکل نه لرو زخمیانو شپخانې ته تقریر دي.
همداشان د فاریاب د امنیت چارواکو ویلی دی چې د دې ولایت د قیصار په ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د پرون ورځې پیل شوې جګړه تر اوسه حمله ختمه نه ده. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو سرحدي پولیس وژل شوی دی او یو بل زخمی دی.
د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د انجونو ښوونځي بند سوي دي. د شونې او روزنې د ریاست چارواکي وایي چې د دولت د مخالفینو له لوري ګواښونه او د نامنو زیاتېدل هغه لاملونه دي چې د ښوونځیو د تړل کېدو سبب ګرځېدلې دي. د هرات ولایت د ښوونې او روزنې رئیس بصیر احمد اروین طاهری د شینډن په ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه ګرم وبلل او زیاته کړه چې په دې برخه کې سمه توجه نه ده کړې. د هرات د ښوونې او روزنې رئیس زیاتوي
زموږ اندېښنه دا ده چې که چیرې موږ نن ونه شو کړای چې په ښه توګه د هغوی په ولسوالیو کې تعلیمي وضعیت رامنځته کړو، بدبختانه دا وضعیت به نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې په مرکز کې هم یوه ورځ د زده کوونکو لپاره رامنځته شي.
په همدې تړاو د شینډن د ولسوالۍ امنیه قومندان او ولسوال د هرات د والي لخوا له خپلو دندو ګوښه کړای سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غزې په تړنګ کې د سمدستي اوربند غږ کړی دی. د امنیت شورا په غزې کې د جګړې د زور اخیستلو په اکله اندېښنه څرګنده کړې ده. په هغه بیان کې چې پرون ناوخته د امنیت د شورا لخوا صادر شوی دی، په غزې کې وضعیت ډیر خواشینونکی ګڼل شوی دی. د امنیت شورا وایي چې په غزې کې د ملکیانو د ساتلو، بشري مرستو د رسولو، د چارو د ښه کولو لپاره اقدام وشي. د جولای د 8 نیټې نه چې په غزې کې جګړه پیل شوې، پرون د یکشنبه په ورځ ټولو خونړۍ ورځ وه. په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر دا خبره هم رد کړه چې ګوند یو اسرائیلی عسکر په غزې کې برمته شوی دی. هغه په دې اړه د حماس د ډلې اعلامیه دروغ وبلله. په غزې کې د روغتیا د چارو کارکوونکو ویلي دي چې د جولای د 8 نیټې نه چې جګړه پیل شوې ده، تر اوسه پورې لږ تر لږه 1500 فلسطینیان وژل شوي دي چې زیاتره یې ملکیان دي. همدغه راز په زرګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په جګړې کې دوه اسرائیلي ملکیان هم تر اوسه وژل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران خپل غنی سوي یورانیم په داسې یورانیم اړولې دی چې د اټومي وسلو لپاره نه سي استعمالېدای. د دغه کار غوښتنه په هغه موافقې کې سوې وه چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ سوې وه. غربي خبري اجنسونو پرون د یکشنبې په ورځ د نړیوال اټومي انرژي د ادارې راپور ترلاسه کړی دی چې په دغه راپورټ کې ویل سوي دي ایران د 40% غنی سوي یورانیمو ذخیره چې 400 کیلوګرامه وه اوس په بیزرره یورانیمو باندې بدله کړې ده. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په شپږ میاشتنۍ موافقتنامې کې راغلی وو چې ایران باید خپل حساس اټومي فعالیتونه ودروي چې د یورانیمو غني کول هم پکې شامل دي. موافقتنامه دا هم وایي چې د ایران د دغه کار په بدل کې به نړیواله ټولنه په ایران باندې یو شمېر بندیزونه لیرې کړي. په پام کې وو چې د دواړو اړخونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یکشنبې تر ورځې پورې یوه جامع موافقه وسی، خو د جامع موافقتنامې د کېدو لپاره مالویش د نومبر د میاشتې تر 24 نیټې پورې وغځول سو. ایران دا تورونه ردوي چې دغه هیواد دي د اټومي وسلو د جوړولو پلان لري. ایران وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییزه موخې لري.
د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک ویلی دی چې حاضر دی چې د ماليزیایي الوتکې د رالویدلو په هکله د تحقیقاتو مشري هالند ته وسپاري. هالند هغه هیواد دی چې د الوتکې د رالویدلو په پیښه کې تر نورو ډیر خلک وژل شوي دي. د اوکراین صدر اعظم یاتسینوک نن په کیف کې په یو خبری کانفرنس کې دا خبره کړې ده. هغه د الوتکې د راغورځولو پړه د روسیې د طرفدارو یاغیانو په سر اچولې ده. پاینه وخت د هالند درې مفتشین د الوتکې د رالویدلو ساحې ته رسیدلي. د دغه درې کسیزې ډلې مشر ویلي دي چې د پیښې مړي په سم ځای کې ساتل کیږي. داسې ویل کیږي چې نن ماسپښین به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو داسې پریکړې باندې رایه واچوي چې په اساس به د الوتکې د راغورځېدو ساحې ته د نړیوالو تګ راتګ ته لاره اواره شي. د امنیت شورا پرون ناوخته د ملګرو ملتونو په مقر کې غونډه وکړه تر څو د پریکړې لیک په هکله بحث وکړي.
د چین ولسمشر شي جی پینګ وینزویلا ته تللی دی. هغه نن د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته وویل چې د چین او وینزویلا ترمنځ به په ګډه یو هر اړخیزه ائتلاف جوړ کړي. د چین ولسمشر جنوبی افریقا ته په سفر تللی دی. د هغه د سفر هدف دا دی چې د چین او د جنوبی امریکا د هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي. تمه ده چې د چین د ولسمشر د سفر په وخت کې به د چین او وینزویلا ترمنځ د مالیې، زیربناو، د جوړولو، زراعت او ټکنالوژي په برخو کې یو شمېر موافقتنامې لاسلیک سي. د وینزویلا د سفر نه مخکې د چین ولسمشر برازیل او ارجنټین ته هم ولاړ. هغه په پام کې لري چې کیوبا ته هم ولاړ سي.
د
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمون خبرونه د واشنگتن نه نشیږي. د انتخاباتو د رایو او د انتخاباتو د صندوقونو د رسولو او د رایو د بیا شمیرنې په حق لره پټونه لرو. همداشان په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په حق لره یو مرکه لرو. خو اول راځو دې ته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو نزدې 50% صندوقونه بیا شمیرنې او تفتیش لپاره د وخته کابل ته رسیدلي دي. زموږ خبریال اکرام شینواری په دې حق لره راپور راکړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت اصل د دوم ځل د انتخاباتو د رایو تر نیمایي پورې صندوقونه د ولایتونو نه کابل ته د رایو د بیا پلټنې لپاره راوړل شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالان ته ویل چې لا هم د ناتو د ځواکونو په مرسته د ولایتونو نه د رایو د صندوقونو د انتقالولو بهیر لا روان دی. نور محمد نور ویل چې تر اوسه 9300 د رایو صندوقونه په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته راوړل.
برای گفته میتونیم که نزدیک به 50%
نرویل ویلشو چی دو طول رای و دو صندوقون و 50% د انتخابات و خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر تا راول شویدی او تاکل شوی چی نن پا رسمی دول د ختیز زون د ولایتونو د رای و صندوقون چی پک ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان شامل دی د انتخابات و خپلواک کمیسیون تا راول شی. همداشان د زابل ولایت د رای و صندوقون هم بار شوی او یا با نن ماخام و یا با نن شپه انتخابات و خپلواک کمیسیون تا راول شی. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي نوېل شي د پنځشنبه د ورځې راهیسی تر اوسه پلټونکو تر 500 پورې د رایو صندوقونه بیا پلټلي دي.
کمیسیون مستقل انتخابات به نظر داره که امروز در حدود 100
نوېل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې نن د سلو په شاوخوا کې ټیمونه په عملي توګه په 2 شپو کې د پلټونو بهیر پر مخ بوزي. خو د انتخاباتو کمیسیون د دې لپاره چمتووالی نیولی چې د روژې د میاشتې وروسته د دغو ټیمونو شمېر نور هم زیات کړي او بهیر چټک شي تر څو هغه موده چې د پلټنې لپاره په پام کې ده پکې دا بهیر بشپړ شي. نور محمد نور وویل چې د بهیر ګړندیتوب د ملګرو ملتونو او نړیوالو څارونکو د شمېر د زیاتوالي پورې هم اړه لري. په اوس وخت کې 338 نړیوال څارونکي د 3000 افغان څارونکو او د کاندیدانو اسال سره یو ځای د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د رایو د بیا پلټنې بهیر ساري. نور محمد نور د رایو د پلټنې د بهیر په ځای کې په زیات شمیر د خلکو حضور مني. خوی شي کوم کسان چې هلته حضور لري هغوی د رایو د پلټنې د بهیر نه څارنه کوي.
د رسمي د دې په خاطر ته چې په هر ټیم کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون درې کارکوونکي د ملګرو ملتونو یو کارکوونکی همداشان د رسنیو یو نیم استازی د دواړو کاندیدانو دوه استازي نړیوال څارونکي د دې ترڅنګ ځینې نور نهادونه چې راځي هغه مشاهدین البته د بلابلو نهادونو څخه چې راځي دا په هر ټیم کې تقریبا د 100 کسانو څخه هم زیاتېږي. نو د هغې په خاطر ګڼه ګوڼه زیاتېږي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون البته د لا شفافیت په خاطر دا هڅه کوي چې دغه ټولو ته د فرصت ایجاد کړي دا پروسه ووینې. د هغې په خاطر په ګودامونو کې یا په تفتیش د پروسې کې ګڼه ګوڼه زیاته ده. نو موږ نشو کولی د کاندید استازي او یا هم د شکایت کمیسیون او یا هم نورو نړیوالو ناظرینو ته وویو چې تاسو د څخه څارنه او لیدنه مه کوئ.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د تېرې پنځشنبې د ورځې را په دې خوا چې د رایو بیا پلټنه پیل شوې تر اوسه د 500 په شاوخوا کې د رایو صندوقونه پلټل شوي دي. خو دا کمیسیون دا نه وایي چې په دغو پلټنو کې څومره رایې باطلې شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې د 8 میلیونه د زیاتو رایو د بیا پلټنې بهیر په 2 ښکاري ورځو کې پای ته ورسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. د افغانستان نوی جمهور رئیس او حکومت به څنګه د دې روانو حملو، ځانمرګي حملو او جګړو مخه ونیول شي چې ولس خوندي شي؟ په همدې مسلې د افغانستان د پخواني نظامی جنرال عبدالواحد طاقت سره غږېدلې. جنرال صاحب عبدالواحد طاقت په دې اخرو وختونو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي. ډېر ولایتونو کې د حملو رپورټونه موږ ته راغلل چې ولسی خلک پکې وژل شول. خلکو سره اندېښنه او تشویش شته او دا سوالونه کوي چې دا نوی حکومت چیرې شي، څه بدلون به راوستلی شي د امنیت په برخه کې؟ تاسې کومه توقع لرئ؟
د مرکز کوم سه تحلیل تازه کو د حالاتونه موږ د انتخاباتو په اول لړۍ کې هم پاکستان دې له خاطر چې د افغانستان انتخابات ګډوډ کی هلته د خپل پاکستانی طالبانو سره قربان دی وکړه او بیا طالبانو را دي خو مخه سو تقریبا 150 حمله پلان کړی په یو کې 350 حمله کړی د نور شان بشوي د دوه مرحله انتخاباتو کې بیا پاکستان عملیات شروع کړل د ضرب عذاب او د وزیرستان کې یو کې دا زیات پاکستانی طالبان چې چینو عرب او د نور رواوختل افغانستان خواته د نویو تعداد لاول په هلمند باندې دغه سي جبهي جنگ وکړ د پخوا همیشه شریکی جګونه اوس جبهي جنگ به شروع کړ چې څنګه راغلی په ګردیزه حمله کوله دا هم د جبهي جګړه غوندې یو ټولای راغلی او دا حمله کوله نو د دغه سي حملات لپاره د افغانستان تدابیر جدي او د ټولو کې تقریبا پکتیا حمله هم شندسوله مختلفاتو نه نیول ونلی د هند قونسلګری په هرات کې حمله وي هغه په کابل کې حمله وي که هر جې دوی حمله کوي دوی حمله به شندېدل او ناکام ودل نه لبا دوی د جدید غاړې ماینونه دغه ته مخه کړه او چسپکی ماینونه چې په مور پورې وښلې دا ته اندازې پورې کارآمد یعنی کار ورک هغه تلفات مخته راکړه اوس د افغانستان دولت راتلونکی مشرتابه هیئت هغه دي اړین دي چې باید د موږ امنیتي ځواکونه تقویه کړي د موږ امنیتي ځواکونه چې ټولو نه چې ډېر زیات ضروري ده هغه استخبارات دي هغې عالي تحصیلات ونه کړل هغه کسان چې باید استخباراتو عالي کورسونه وایي اکاډمیګانې وایي هغه کارونه تجهیزات نه لرو موږ رزمی کڼکونه او رزمی کتاب د استخباراتو نه لرو که چیرته موږ د راتلونکي دولت زعامت دوی سره به موږ خبرې وکړو دوی د دفاعي کمیټه جوړه کړي هغې کې د ارکان هربان ده او د اردو د پولیسو متخصصین د امنیت متخصصین ملي امنیتي ستراتیژي جوړه کړو دغه ملي امنیتي ستراتیژي په وسیله به انشاء الله دغه جګړه دغه عملیات د دښمن دا به مهار
یعنی اوس دستي په دغه شرایطو کې د افغانستان پوز او پولیس قوت لري قوی دي خو کله چې نوې حکومت راشي هغه باید ځنې کارونه وکړي چې تاسو ویلي چې دوی خو مجهز کی ویروزی او یو قوي ستراتیژي باید موجوده وي نو تاسو فکر کوئ چې د دغه جنگونو چې دا اوس روان دي دغه بدامنې چې دا اوس په ملک موجود دي د دې یوازنې لار فقط هم دا ده چې د دې واستوالو سره جنگ وشي په جنگ دغه جنگ ختم شي کڅنګه آینده کې
نه نه تاسو که په یاد وي طالبان افغان طالبان څلور ډول یو ډول د القاعده او ترستانو سره د پیس وجه روغ جوړې ته نه کېږي هغه سره به جنگي کو او قوت به زیاتو شي هغه وزه کو په عمق د جبهه کې یعنی په داخل د پاکستان کې هغه د پاره میکانیزم لرو چې د بینلي دوستانو په تفاهم به انشاء الله هغه له منځه وړو دومه خبره دا ده چې هغه طالبان چې موجودا دي القاعده نه او د ایسای په ولکه کې دي هغوی سره به هماغه سې کار کوو د تفاهم خبرې به کوو او کله کله به یې ځپو او د ایسای نه به یې راجوړ کړو بله ډله هغه د ملا عمر مشرۍ یو د طالبان دي چې هغه سولې ته حاضر دي حتی تر دې اندازې پورې چې ورکې واچولې په خوست کې پکتیا او پکتیکا په کندهار نورو سیمو کې چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او مشخص کاندید نه مې واخیست چې ده سره کومک وکړي دی په قدرت راولي نو فضا ډېره نږدې ده د خبرو لپاره د درېمې کټګوري سره چې اکثریت هم دغه دي ډېر هم دغه دي د دوی سره چې موږ جوړجاړي ته ورسېږو ډېره نور اسانه دي
جنرال صاحب ډېر تشکر کوم خامخا
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غزه کې د عاجل اوربند غوښتنه کړې ده ملګرو ملتونو امنیت شورا د تشدد زیاتېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړې په غزه کې د اسرایل او فلسطینیانو د جګړو او په اوکراین کې د مالیزیایي الوتکې د پیښې په باره کې د آشنا تلویزیون راپور اوري
په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر ریاض منصور ویل هغه هیله درلوده چې د امنیت شورا به د فلسطین د خلکو په وړاندې تیری وغندي او د هغوی د عاجل حفاظت غوښتنه وکړي.
که چیرې اسرائیل هغه ټول عناصر ومني چې د رئیس لخوا ولوستل شو او د امنیت شورا پرې موافقه وکړه او زموږ د خلکو په وړاندې د تیری نه لاس واخلي، دا به د اسرائیلو دپاره یو ازموینه وي.
خو په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر رون پروسر د امنیت شورا غونډې ته وویل یوازنۍ لاره چې د اسرائیلو پوځي عملیات ختم شي هغه د غزې نه د راکټونو د ویشتلو بندیدل دي.
د دې مسلې انډولول ډیر ساده دي. که چیرې اسرائیل بریدونه پرېږدي، غزه باید د راکټونو ورول پرېږدي، نو دا به تر هغه دوام کوي چې حماس د اسرائیل په ښارونو باندې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې د زرګونو راکټونو له ویشتلو نه لاس واخلي.
په داسې حال کې چې پرون په غزه کې د اسرائیلو ځمکنی عملیات روان و، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ټولو امریکایي معتبرو تلویزیونونو کې حماس ته د دې پیغام سره ښکاره شو.
هغو باید پر اسرائیلو باندې د راکټ ویشتلو نه لاس واخلي او اوربان ومني. حماس باید د نورو سره په ګډه د حل د یوې برخې په توګه کار وکړي.
بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه ماسپښین کیدای شي د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیایي الوتکې په ساحه کې د مفتشانو د لاسرسی دپاره په یو پریکړه لیک رایه ورکړي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشوپ امریکا ته استولې څو د دغه پریکړه لیک هڅې ګړندۍ کړي. په دې الوتکه کې د استرالیا لږ تر لږه 10 اتباع وژل شوي دي. تر څنګ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو ځل بیا نن دوشنبه وویل که چیرې په اوکراین کې یوه میاشت مخکې د بلتون غوښتونکو سره جګړه بیا نه وای پیل شوې، نو الوتکه به نه وای غورځول شوې.
دا ډول پیښې باید خلک جلا نه، بلکې سره یو موټی کړي. موږ د ټولو خلکو ځواب ته اړتیا لرو چې د خپلو خلکو او نورو هیوادونو خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت په ځای کړي. لازمه ده چې تر وسې پورې هڅه وشي چې د نړیوالو کارپوهانو دپاره د دغې غمیزې په ساحه کې شرایط برابر شي چې په مسؤول ډول کار ترسره کړي.
جان کیری د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیایي الوتکې د پرځولو په هکله د اوباما د حکومت موندنې وڅېړلې.
موږ په خپله د دې میزایل د ویشتلو لاره او انځورونه تعقیب کړې ده، او دا چې څه وخت د الوتکه د رادار نه ورکه شوې ده دا معلومات مو هم پیدا کړي دي. موږ په دې حقیقت هم پوهیږو چې بلتون غوښتونکو د الوتکې د ویشتلو نه سمدستي وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د الوتکې د ویشتلو په برخه کې باټې وهلې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې بلتون غوښتونکي د غورځول شوی الوتکې په ساحه کې ګرځي او د نړیوالو تحقیق کوونکو مخه نیسي، او زیاته یې کړه چې روسیا د بلتون غوښتونکو د اصلي ملاتړ کوونکي په توګه د دې غمیزې ډیر مسؤلیت په غاړه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
مست لا سنا یار تنا کی نشی تنا کی خیخ کاری زماس پیرو لا سنو سرا تتش پپولا را تکی نیارا قربان دی شما زبن دیم لالا ونو سرا تتش پپولا را تکی نیارا تتش پپولا را تکی
آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو نږدې 50% صندوقونه د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش لپاره کابل ته رسیدلي دي. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځي بند شوي دي. چارواکي وایي چې د دولت د مخالفینو له لورې ګواښونه او د نامنوی زیاتېدل هغه لاملونه دي چې د ښوونځیو د تړل کېدو سبب ګرځېدلی دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غزې په تړنګ کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د امنیت شورا په غزې کې د جګړې د زور اخیستلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د اوکراین صدر اعظم وایي چې حاضر دی چې د مالیزیایي الوتکې د رالوېدو په اړه د تحقیقاتو مشري هالند ته وسپاري. هالند هغه هیواد دی چې د اوکراین په ختیځ کې د الوتکې د رالوېدو په پیښه کې تر نورو هیوادونو ډېر ادبا وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران خپل غني سوي یورانیم په داسې یورانیم اړولی دی چې د اټومي وسلو لپاره نسي استعمالېدای. د اخبار غوښتنه په هغه موقع کې سوې چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ امضا سوې ده. او د چین ولسمشر نن وینزویلا ته تللی دی. هغه د وینزویلا ولسمشر ته وویل چې د چین او وینزویلا ترمنځ به په ګډه یو هر اړخیز ائتلاف جوړ کړي. او نن د استرالیا د ملبورن په ښار کې د ایډز د شلم نړیوال کانفرنس لومړۍ ورځ وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د تندروانو په ضد نظامي عملیات د افغانستان حکومت ته د منلو وړ نه دي. د افغانستان حکومت د پاکستان نه غوښتي وو چې د افراطیت په ضد صحیح سما مبارزه وکړي. نن د خبرو اترو یا گفتشونو په پروګرام کې په همدې مسلې د مېلمنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانانه شاب آشنا او نجیب الله احمد یار دي. د استودیو د ټلیفون نمبر دی 202-619-1116. کور مو ودان چې پروګرام وایي. دغه د سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو تاریخ پرونه پیل کیږي.